رادیو 8 صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم اجمل ان مسفارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور قدرمن دوستانو ته د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې زاج ملند او زمانور همکاران هرکلی کو. د دې خبرونه د سر موضوع دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نن په کابل کې دی او هڅه کوي چې دغلته د دوو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ روان کړکیشته د حل یوه لار ومومي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شاه عارف د افغانستان اړوند د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د خبرونو سرچکې تمه ده چې د امریکا په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتي لانجې او د ملي وحدت د حکومت په اړه له بیلابیلو خواوو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې سبا د ناټو مشران د بریتانیا په ویلس کې غونډه وکړي او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران وایي د خپل اټومي پروګرام د ګډوډولو د سایه شنډه کړې ده. د خبرونو تفصیل تمد چې د امریکا په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتي لانجې او د ملي وحدت د حکومت په اړه له بیلابیلو خواوو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر دوګ فرانتیس پرون په داسې ورځ کابل ته ورسید چې تر دې ورځ مخکې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم خبرداری ورکړی و. که چېرته د دوی غوښتنې د سې شنبې تر ورځې ونه منل سي، دوی به د رایې د تفتیش له بهیره په بشپړه ډول ووځي او د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو له خبرو به هم خپل استازي وباسي. د فرانتیس لاره تا ګروسته د اصلاحاتو او همپالنې ټیم له لوري د ملي وحدت د حکومت له خبرو او د رای د تفتیش له بهیره د بایکاټ خبره ځندنی سو او د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویان مسلم سادات فرانس فریس اجانس تول چې ټاکل شوی و چې د ټاکلي ضرب العجل پاړه د دوی مشر په کابل کې خبري غونډې ته خبري کړي وای، خو د دې لپاره چې له یو شمېر سفیرانو، ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سره خبري کړي دا کانفرنس وځندول سو. ټاکل شوی دی چې سبا د ناټو مشران د بریتانیا په ویلس کې غونډه وکړي. د نږدې څلوېښت هیوادونو د مشرانو د دې غونډې د اجنډا په سر کې د افغانستان موضوع شامل ده. په دې غونډه کې به ناټو په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د پای ته رسېدو اعلان وکړي. د ناټو په سرمشریزه کې به پر دې خبرې وسي چې کوم هیوادونه غواړي چې اوولس اونۍ وروسته چې د ناټو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېږي، په دې هیواد کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره روزونکي وساتي. د افغان ځواکونو د لګښت مسله هم یو مهم موضوع ده چې د ناټو په غونډه کې به پرې خبرې وسي. په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب د ملي دفاع وزیر بسم الله محمدي کوي. د ولسمشر حامد کرزي ویاند وای د پغمان ولسوالۍ د جنسي تیری د پیښې مجرمین باید ژر تر ژره اعدام سي. ایمل فیضي ویل ولسمشر به د دغو جنایتکارانو د مجازاتو د حکم په لاستیک کې هیڅ ډول ځنډ ونه کړي. فیضي زیاته کړې چې جمهور رئیس د هیواد له قاضي القضات او لوی سرنوال سره د دغه موضوع په اړه دغه موضوع تعقیبوي او د اشد مجازات غوښتنه کړي ده. نږدې لس ورځې مخکې د کابل پغمان په لاره اتو تنو د یو موټر پر څلورو ښځینه سورلیو جنسي تیری وکړ. د پولیس په وینا په دې ارتباط شپږ تنه نیول سوي دي او پولیس د دوو نورو د نیولو په ټکی دی. نیول سو کسانو پرون په کابل کې د رسنیو مخته په خپل جرم اعتراف وکړ. د غزنی د حج او اوقاف رئیس وسلوالو برمته کړی دی. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي پرون وخت ازادي رادیو تول چې قاضي فضل احمد له غزنی کابل ته روان و چې د میدان وردګو د هفت آسیا په سیمه کې طالبانو له بل مامور او موټروان سره برمته کړ. د غزنی د حج او اوقاف رئیس په دولتي موټر کې کابل ته د غزنی د حجانو د سفرونو د تنظیم په هدف روان و. بیا هم شرغلاست. ایران وای چې د خپل اټومي پروګرام د ګډوډولو د سیاشن د کړې ده. د ایران د اټومي پروګرام رستيال اصغر زرین اسوسییشن پریس اجانس ته په تهران کې د دوشمې په ورځ وویل چې بهرنیو استخباراتي ادارو هڅې کړې وې چې هغه وخت چې د ایران د اټومي پروګرام متخصصان به هرته سفر کوي هغوی استخدام کړي. اصغر زرین د ایران د اټومي پروګرام د امنیتي چارو مسؤول هم دی. د داونه ویل چې څو ځله بهرنیانو دا هڅې کړې دي او په کوم ځای کې اړیکې نیولې دي. زرین د اسوسییشن پریس اجانس خبر اعلان ته د هغو وسایلو پر ځای ښکاره کړې چې د هغوی په واسطه د ایران د اټومي پروګرام د مختل کېدو هڅې وې. زرین ویل چې دا وسایل په لویدیز او آسیایي هیوادونو دوی کې جوړ شوی دی، خو د کوم هیواد او یا دولت نوم وانه خست. د ایران د اټومي پروګرام پر کمپیوټرونو په خوا د وایرسونو سخت بریدونه سیو. د بل خبر لمخې یو نوې ایران وای یو نوې توغندۍ او رادار دوه نوې سیستمونه ښکاره کړل او ویل چې د دوغو له جوړېدو سره د دوی دفاعي ظرفیت پیاوړی شوی دی. د ایران د هوایي ځواکونو مشر فرزاد اسماعیلی د ایران ټلویزیون ته وویل چې د تلاش درې توغندۍ کولای شي چې د هر دشمن هدف په هوا کې وولي. جنرال فرزاد بیا وویل چې د دغه نوي توغندي هم الوتکې او هم نور توغندي په لوړه ارتفاع کې ویشتلی سي، خو د هغه واټن څرګند نه کړ چې دا توغندي ورسېدلی سي. فرزاد زیاده کړه چې دغه توغندي په وروستیو کې بریالۍ ازمول سوي دي. ایران په منظم ډول د پرمختللو توغندي د جوړېدو ادعا کوي، خو تر اوسه دا ادعاوې نه دي تایید سوي. جنرال فرزاد وویل چې ایران دوه نوي رادار سیستمونه آرش دوه او کیهان په نوم جوړ کړي دي، او آرش دوه دا توان لري چې وړې بې پیلوټ الوتکې په 150 کیلومتر کې کشف کړي. او د جنرال فرزاد په وینا دغه بل سیستم چې پرون افتتاح سو د هغو ملکي الوتکو په اړه معلومات راغونډولی سي چې د ایران پر سر تیریږي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالایف به له محلوي سره سم د سپتمبر له 15 په مسکو کې وي. د بل خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې عبدالدایف او لاوروف به د آسیا اروپا د مشترک اقتصاد پر مسله د منځنی آسیا پر امنیت او نړیوال موضوعاتو خبرې وکړي. د قرغیزستان حکومت اعلان کړی دی چې د روان میلادي کال تر اخره غواړي چې د روسیې په مشرۍ له مشترکې ګمرکي ټولنې سره یو ځای سي. اوکراین له اروپای ټولنې د سلواکیا له لارې د طبیعي غازو اخیستل پیل کړل، څو په دې ډول د کیف د غازو ستونزې راکمې سي. اوکراین ته د طبیعي غازو اصلي صادرونکی هیواد روسیا ده. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک د سلواکیا له صدر اعظم سره یو ځای پرون په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې د سلواکیا له لارې د اوکراین لویدیځ ښار اژهور ته د غزیدلې پایپ لاین سویچ ولګاوه. یاتسینوک ول اوکراین به له دې سره وکړای سي چې د هغه غاز 60% پوره کړي چې له روسیې څخه یې ترلاسه کوي. وروسته تر دې چې د اوکراین مسکو په لوه ولسمشر ویکتور یانکوویچ د روان کال په سر کې له واک لري سو، روسیې پر اوکراین د خپل غاز بیه ډیره لوړه کړې ده. او امریکا وایي چې د الشباب افراطي ډلې مشر یې په سومالیا کې په نشه کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کیربی پول د دوشنبه په ورځ د هوای بریټ نتیجه تر څیړنې لاندې ده، او د حمله د ځانګړو ځواکونو له لوري د وی پیلوټ او عادي جنگي جټ الوتکو له لوري سوي ده. کیربی وویل چې دا نسی تاییدولی چې د الشباب مشر احمد اوبدی غدوان به لګېدلی وي او کنه. که چیرته غدوان وژل سوی نو د کوربی په وینا دا به د القاعده مربوطې ډلې ته سخته ضربه وي. امریکا د احمد ابدی غدوان په باره کې د معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر 5 میلیونه امریکایي ډالره جایزه ایښې ده. د خبرونو پای. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانټیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړ درجه دیش، کښته 44 اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړ درجه 8 دیش، کښته 21 اسمان ځای ځای وریځ. هرات د تودوخې لوړ درجه 3 دیش، کښته 43 اسمان ګرده غبار. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 4 دیش، کښته 21 اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 2 دیش، کښته 24 اسمان ځای ځای وریځ د باران اټکل.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب اوریدل شي. تمدا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتي لانجې او د ملي وحدت د حکومت په اړه له بیلابیلو قواوو سره خبرې وکړي. په دې اړه په ریپورت سروي راوړی چې د افغانانو لپاره د بشر د حقونو اروپایي بنسټ په نوم یوې ټولنې غوښتنه کړې چې د ویلز په غونډه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په عملي کېدو ټینګار وشي. د نورستان په واما ولسوالۍ کې د 40 کیلومترو د سرک د ترمیم چارې په داسې حال کې پیل شوې دي چې په دغه ولایت کې د سرکونو د خرابوالي ستونزه یوه جدي ستونزه ده. په کندوز کې مو د عامو خلکو له هغه شکایتونو نه هم خبروو چې د سیمه ییزو پولیسو نه لري. په هلمند کې د روغتیایي وضعیت او روغتیایي اسانتیاو په اړه یو ریپورت لرو. د پاکستان په تازه حالاتو او په سوریه کې د یو بل امریکایي ژورنالیست وژل کېدو په اړه مو ریپورټونه لرو. که وخت و ځینې نور مسایل هم څېړو. ازادي او اورېدونکي پروګرام هم مه هېروئ. تمدا چې د اماریکو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتي لانجې او د ملي وحدت د حکومت په اړه له بیلابیلو خواوو سره خبرې وکړي. په دې اړه له احمد شیبر نور تفصیل ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ډوګ فرانتس پرون په داسې ورځ کابل ته ورسید چې یو ورځ مخکې تر دې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم خبرداری ورکړی و. که چیرته د دوی غوښتنې د سیشن بی تر ورځې ونه منل شوې، دوی به د رایو د تفتیش له بهیر په بشپړ ډول ووزي او د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو له خبرو به هم خپل استازي وباسي. د فرانتس لراته ګروس د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم لوري د ملي وحدت د حکومت له خبرو او د رايو د تفتیش له بهیره د بایکاټ خبره زندنی شو او د عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویاند مسلم سادات فرانس پریس ارنست وویل چې ټاکل شوی و چې د ټاکري سربلا جل پاړه د دوی مشر په کابل کې خبري غونډې ته خبري کړي وای خو د دې لپاره چې یو شمیر سفیرانو ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې سره خبري کړي دا کانفرنس وزنډول شو خو د دې سربلا جل پاړه د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم ویان فیض الله زکی په کابل کې خبریالانو ته پرون وویل چې انتخابات ملي پروسه ده او د یو ټیم پریکړه دغه بهیر نشي بې اعتباره کولی په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو خبره کړې پیغام کې لیکلی دی چې د افغانستان دواړه کاندیدان باید د ملي وحدت د حکومت لپاره په خپله ژمنه ودرېږي ځکه چې دغه حکومت د دې هیواد د ثبات او امنیت تضمین کولی شي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د دوی مرستیال فرانتس به د خپل سفر په ترڅ کې په افغانستان کې په سوله ییز ډول د واک د ډیموکراتیک انتقال بشپړ ملاتړ وکړي د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې به د رایو د تفتیش په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری پر وړاندیز ټینګار وکړي څو له قانون سره سمه نتیجه واخیستل شي او د ملي وحدت د حکومت په برخه کې موافقه وشي
بلخوا فارن پالیسی خبرونه د افغانستان د انتخاباتو د لنجې په اړه یو مطلب خبر کړی خبرونه د افغانستان د راتلونکو لپاره درې احتمالي سناریوګانې یاد کړي دا چې فارن پالیسی کومې سناریوګانې مطرح کړي په اړه یې له رضوان مراد نورو
فارن پالیسی لیکي د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لنجې له بد څخه د بدتر کېدو په لور روانه ده د ولسمشری کاندید عبدالله عبدالله د خپل پلویانو تر سخت فشار لاندې دی څو جمهوری ریاست ته د رسیدو لپاره چې څه په وس پوروي هغه تر سره کړي فارن پالیسی د ځینو منابعو پر اساس چې دا خپرونه یې کره بولي خو نمونه نه یادوي لیکي که عبدالله عبدالله له ملګرو ملتونو سره کوم موافقې ته ونه رسیږي نو ښایي نوموړی خپل ځان ولسمشر ایران کړي خپرونه وایي یو شمیر افغان چارواکي داسې فکر کوي چې عبدالله عبدالله ښایي د افغانستان د شمال د شلو والیانو په ملاتړ په شمال کې خپل موازي حکومت اعلان کړي دا مطلب لیکونکی وایي که عبدالله عبدالله موازی حکومت اعلانوي نو درې سیناریوګانې دي چې په افغانستان کې د رامنځته کېدو چانس موجود دی او درې واړه د افغانستان او امریکا د ګټو لپاره منفي اغیز لري فارن پالیسی لیکي لومړی سیناریو به دا وي چې د عبدالله عبدالله لخوا په شمال کې د حکومت اعلانول به قومي شخړې راوپاروي افغان پوز او امنیتي ځواکونه به پر قومي جوړښتونو وویشل شي او په نهایت کې به افغانستان د قومي شخړو په ډګر بدل شي فارن پالیسی دوهم سناریو داسې مطرح کوي پوز به مداخله وکړي او د کورنۍ جګړې د مخنیوي او سیاسي بې ثباتۍ تر آرامولو پورې به واک په خپل لاس کې واخلي د مطلب د لیکونکي په وینا په دې صورت کې به متحده ایالات د خپلو قوانینو له مخې چې له پوځي حکومتونو سره مرسته نه کول پکې شامل دي له افغانستان سره مالی مرسته بند کړي د خبرونې په باور په دې سناریو کې دا ویره هم شته چې پوز شاید بیا د واک پرېښودو ته چمتو نشي د خبرونې په لیکنه درېمه سناریو دا کېدی شي چې ولسمشر حامد کرزی لویه جرګه راوغواړي او د جرګې له لارې تر هغې خپل واک وغځوي تر څو چې د انتخاباتو د رایو د تفتیش پروسه پای ته ورسیږي او یا د نړیوالې ټولنې تر کلکې څارنې لاندې نوي انتخابات ترسره شي فارن پالیسی خبرونه د مطلب په پای کې لیکي دا درې واړه سناریوګانې د افغانستان او د متحده ایالاتو لپاره ناوړه پایلې لري دا به د دې سبب شي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون هم تر نامعلومې نیټې پورې وسنډیږي د خبرونې په باور متحده ایالات باید ژر تر ژره اقدام وکړي او پرې نږدي چې دا سناریوګانې د عمل جامه واغوندي
ل غزنی څخه په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوی چې د غلطه د حج او اوقاف رئیس طالبانو تختولې ده د غزنی چارواکي وایي د حج او اوقاف رئیس په موټر کې ل غزنی څخه کابل ته روانو او ل غزنی خار تر وته ورسته طالب وسلوالو يرغمل کړي سید شاه سخیم پرې ل سیمه رپورټ راکړي
د غزنی د حج او اوقاف رئیس قاضی فضل احمد ل غزنی څخه کابل ته په موټر کې روان وو چې ل غزنی خار تر وته ورسته طالب وسلوالو ل سړک کته کړي او بیا ل ځان سره وړي دی طالب وسلوالو له خاغلی فضل احمد سره د هغه موټر چلون کی او د حج او اوقاف ریاست یو بل مامور هم لزان سره بیولای دی چې تر وسه یې مړی ژوندی نه دی معلوم. د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي د رئیس موټر له غزنی وتلی او د میدان وردګو هفته سیاب سیمې ته رسېدلی و چې پر سړک وسلوالو طالبانو ته په ګیر ورغلی دی. دی وایي د تښتولو شویو کسانو د راخوش کولو لپاره هڅې پیل شوې دي خو تر وسه یې چندان نتیجه نه ده ورکړی.
رئیس حج اوقاف خاطر سازماندهی امور حجاج غزنی از غزنی رفتم.
د حج او اوقاف رئیس د غزنی د حجانو د سفرونو برابرولو په موخه کابل ته روان و. دی په دولتي موټر کې و او دوه نور کسان هم ورسره وو چې د میدان وردګو په هفته سیاب سیمه کې طالبانو له موټر څخه کته کړی دی. طالبانو دی او ورسره دواړه کسان له ځان سره بیولی دي. که څه هم د غزنی مرستیال والی وایي طالبانو د حج او اوقاف رئیس د میدان وردګو له هفته سیاب سیمې څخه تښتولی خو ځینو سرچینو بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې رئیس او نور تښتول شوي کسان یې په زنخان ولسوالۍ کې له طالبانو سره لیدلی دي. ښایي غزنی به د هیواد لومړنی ولایت وي چې تر ولسوالیو یې ښار ناامنه دی. د دغه ولایت مرکز ته څیرمه څه موده وړاندې طالبانو د کندهار پوهنتون 30 تنه استادان له سړکه کته او برم ته کړل. وروسته یې نور محصلین هم له ښاره وتښتول او بیا یې څه موده وړاندې 12 تنه ماین پاکان ښار ته له څیرمه سیمې وتښتول. په دې سربیره په ښار کې د یو کس په نښه کول او بیا ورباندې ډزې کول اوس عادي خبره بلل کیږي چې امنیتي ادارو هم تر زیاتې اندازې ورسره معافیت اخیستی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانانو لپاره د بشر د حقوقو اروپایي بنسټ په نوم یوې ټولنې غوښتنه کړې چې د انګلستان د ویلز په غونډه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په عملي کېدو ټینګار وشي. د بنسټ د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډه لرله او له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. یوسف خان صدرانی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوي د ناټو مشران ډېر ژر د ویلز په ښار کې غونډه ولري، یو شمېر افغان مدني بنسټونه د ناټو له غړو هیوادونو غواړي چې په دې ناسته کې د افغانستان سره په اوږدمهاله مرستو بیا ټینګار وکړي. د افغانستان د خلکو لپاره د بشر حقوقو اروپایي بنسټ یو له همدې ټولنو څخه ده چې وایي د نړیوالې ټولنې څخه پرته افغانان د امنیت د تامین او تروریزم سره د مبارزې توان نه لري. د دې بنسټ مشر ډاکټر نورالحق نسیمی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم نړیوالې ټولنې د بشر د حقوقو د تامین او قانون حاکمیت لپاره په تیرو 14 کلونو کې ډېرې مرستې کړې دي، خو افغانان لا هم د دوی مرستو ته ضرورت لري. ښاغلی نسیمی وویل افغانان اوس هم له ډېرې بېوزلۍ، د کار له نشتون، تاوتریخوالي او ناامنیو سره مخامخ دي.
پیشنهاد مردم افغانستان، پیشنهاد نهادهای مدنی
د افغانستان د خلکو او مدني ټولنو وړاندیز د ناټو له مشرانو څخه دا ده چې نړیواله ټولنه په هغو ژمنو ودرېږي چې په وروستیو 14 کلونو کې له افغانستان سره کړې دي. دوی باید د افغانستان په امنیت کې له موږ سره همکاري وکړي او د افغانستان په بیا رغونه کې زموږ سره صادقانه مرسته وکړي.
صادقانه با ما همکاري نمایان.
د ناټو د مشرانو غونډه د پنځشنبه په ورځ د انګلستان د ویلز په ښار کې جوړیدونکې ده او د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د دفاع وزیر بسم الله محمدی به د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا ناسته به دوه ورځې دوام وکړي او تمه ده چې په لومړۍ ورځ به د غونډې ګډونوال په افغانستان کې د ناټو په ماموریت خبرې وکړي. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې نړیواله ټولنه به په دې غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د 4.1 میلیارد ډالرو په کلنۍ مرسته هم چې پخوا یې ژمنه شوې وه توافق وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې د مرستو دا اندازه تر 5.5 میلیارد ډالرو ورسوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ناټو راتلونکي غونډه د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي بولي او سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې څخه د مرستو پر راجلبولو ټینګار وکړي. افغان کارپو جنرال عتیق الله مرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې د ناټو په ناسته کې د افغانستان استازی باید لنړیوال ټولنې څخه د افغان امنیتی ځواکونو د پیاوړي کېدو ټینګ ژمنې تر لاسه کړي.
دوه موضوعګانې یا درې ډېرې ضروري دا دي چې په دې کې باید غور وشي. اول تقویه د نظامي نیروګان یا امنیتي نیروګان باید د افغانستان په حدی تقویه شي چې هم په داخل کې امنیت تامین کړی شي او هم که چېرته عیاران په دوی باندې تعرض صورت نیسي دوی وکولی شي چې دفاع وکولی شي. بل هغې مسئله د اکمالاتي ده. اکمالاتي مسائل هم په تخنیکي لحاظ او هم په مادي لحاظ باید دوی د افغانستان سره ډېر کومکونه وکړي.
سره له دې چې افغان حکومت هیله ښودلې چې د دوی ټاکلی استازی به د ناټو له ناستې ډک لاس هېواد ته راوګرځي، خو د چارو کارپوهان په دې باور دي چې په دې ناسته کې د ولسمشر ګډون خورا اړین و. دوی وایي که ولسمشر حامد کرزي یا نوي ولسمشر په دې غونډه کې ګډون کړی وای، لاسته راوړنې به یې افغانانو ته ډېرې وې.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. واموریدل چې د افغانانو لپاره د بشر د حقونو اروپایي بنسټ په نوم یوې ټولنې غوښتنه کړې چې د ویلز په غونډه کې دې د نړیوالې ټولنې د مرستو په عملي کېدو ټینګار وشي. سیمه ییزو رپورټونو ته راځو. د نورستان په واوام ولسوالۍ کې د 40 کیلومتره سړک د ترمیم چارې پیل شوې. دا سړک به د یوې میاشتې په موده کې بیا ورغول شي او همدارنګه دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې ډېر سړکونه کپر دي. روحلان وری په اړه رپورټ راکړي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادی راډیو ته وویل د ولایت ډیری سیمې سرکونه نه لري او که کومو ځایونو ته سرکونه غځېدلي هم دي ټول په بد حالت کې پراته دي او په تیرو دیرلسو کالو کې چا پرې کار نه دی کړی. خو اوس یې د واما ولسوالۍ له مرکز د کونړ چپې درې ولسوالۍ پورې د 40 کیلومتره سرک د ترمیم چارې پیل کړي.
دغه سرک 40 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه 40 کیلومتره سرک دومره زیات خراب ده چې موټر په دې 40 کیلومترو کې تقریبا 140 دقیقه لګوي. نو که دا جوړ شي دا به انشاءالله د نیم ساعت لار شي او هم به د خلکو لپاره سهولت وي، مریضان چې ځي کته مسافر، او همدارنګه د توکو د بیو په راټیټولو کې به دا ډېر زیات مهم رول لري.
د واما او پارون اوسیدونکي وای په تیرو کلونو کې چې له مرکزي دولت او مرستندویه ټولنو د ولایت مسؤلینو کومې پیسې او کومکونه د آبادۍ او د لارو جوړولو په نوم ترلاسه کړي په خپلو جیبونو کې اچولي او په سرکونو یې نه دي لګولي. اوس چې د سرک ترمیم پیل شوی پرې خوښتي.
دغه سرک چې واما او د پیچ درې د کونړ ولایت پیچ درې او د مرکز سره وصلوي او ډېر مهم سرک دی. دا د پارون مرکز پورې دغه سرک وصلوي. دې کې باید غټ غټ وسایل او باربري موټرې باید پرې راغلي وای. دا د 2011 کال کې یو باربري موټر په دې نه لیدل چې کپونه هم خام وو او سرک هم خام وو. هر ځای پورې په هر ځای کې کمبر وو او موږ خام سرکونو په دې خاطر باندې نه شو راتلی. اوس والي صاحب دغه ابتکار وکړله. په دې باندې انشاءالله غټ باربري موټر به هم راځي، مریضان لپاره به هم سهولت وي، ورځو لپاره به هم سهولت وي. حیاتی مسله دی.
دوی له مرکزی دولت غواړي چې د نورستانیانو ستونزو د حل لپاره کوټلی ګامونه پورته کړي. د نورستان مرکز پارون ته غځېدلې سرک چې د کونړ له درې ولسوالیو تیریږي د ماڼوګي ولسوالۍ مرکز پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا څو کاله وړاندې قیر شوی، خو اوس بیرته کنډو کپر دی. له وردیش څخه د نورستان واما ولسوالۍ مرکز پورې بیا د پخوا په څیر وران ویجاړ پروت دی چې له امله یې خلک ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سرک د خرابوالي په وجه یو ډاټسن موټر په 9 ساعتو کې له اسدآباد څخه پارون ته رسیږي او له یو تن څخه 900 افغانۍ کرایې اخیستل کیږي. نورستانیان وایي له اسدآباد څخه تر پارون پورې ټوله 115 کیلومتره لار ده. که چیرته لارې ورغول شي مزلونه به لنډ او د خوراکي او نورو موادو نرخونه به راټیټ شي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
د رسنیو د بازار ټولنې په نوم یوې ټولنې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د دفاع په مقصد کار پیل کړ. د دې ټولنې چارواکو د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی به د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. خان محمد سیندی په اړه له کابل رپورټ راکوي.
که څه هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، خو د رسنیو بازار ټولنې په نوم دغه نوې جوړه شوې ټولنه وایي چې د خبریالانو پر وړاندې به د تاوتریخوالي مخنیوي ته لازمې هڅې وکړي. د دې ټولنې مسؤلینو د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دوی د هغو خبریالانو دوسیې چې د مسلکي کارونو پر مهال وژل شوي راټولې کړې څېړلې دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې وسپاري. د دې ټولنې رئیس حامد پویا وویل
ما هم صورت دعوا علیه آن عده از افراد و اشخاصی که بالای خبرنگارا خشونت کردند
مونږ به د هغو افرادو او اشخاصو پر وړاندې چې که هر څوک وي او په هر مقام کې وي که دننه په نظام کې وي او که په بهر کې او د خبریالانو پر وړاندې یې زور زیاتی کړی د صورت دعوا اقدام وکړو. مونږ له کورنیو محاکمو او نړیوالو سازمانونو سره خبرې کړي، د ټولو وژل شویو خبریالانو دوسیې به وڅېړو.
ښاغلی پویا دا هم وویل کوم وسلوال مخالفینو چې په تیرو کلونو کې ځینې خبریالان وژلي دوسیې به یې د ملګرو ملتو له سازمان سره شریکې کړي. د دې ټولنې مسؤلینو له راتلونکي حکومت وغوښتل چې د بیان د ازادۍ خوندیتوب او پرمختګ د په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې نای یا د ازادو خبریالانو ملاتړې ادارې ویلي چې سه کال د تیر کال په نسبت د خبریالانو پر وړاندې زور زیاتی 50% زیات شوی دی. په عین وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تاکید کوي چې که دولتي او غیر دولتي ارګانونه له خبریالانو سره مرستې وکړي دغه پیښې به کمې شي. ځینې خبریالان وایي سره له دې چې په وروستیو کلونو کې د خبریالانو د دفاع په نامه یو شمیر ارګانونه جوړ شول، خو د خبریالانو له حقونو څخه یې لازمه دفاع ونه شوه کړی. وثیق الله او مینې موسازی وویل
ما شاهد اتحادیه های گوناگون دفاع از برای خبرنگارا بودیم. کار
مونږ د خبریالانو څخه د دفاع د مختلفو ارګانونو د جوړېدو شاهدان وو، خو له بد مرغه په دې برخه کې لازم کارونه ونه کړل. هیله ده د دې ټولنې هڅې بریالی شي.
له دې وړاندې مونږ لیدلي چې په افغانستان کې ډېرې د رسنیو ملاتړې ادارې وي، خو هغه څنګه چې باید خبرنګارانو ته کار کړی وي هغسې کار یې نه ده کړی. خو امیدواري شته دغه نهاد چې نوی جوړ شوی ده وکړی چې د خبرنګارانو خبریالانو حقوقو ته کار وکړي.
بلخوا حکومت تل د رسنیو فعالیتونه ستایلي او د دوی د خوندیتوب او پرمختګ ډاډ یې ورکړی دی.
د افغانستان د وزیرانو شورا تیره ورځ پریکړه وکړه هغه شرکتونه چې ګاز یې احتکار کړی او لامل یې په هیواد کې د ګازو لوړې بیې لوړې شوي دي باید وتړل شي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د سوداګرۍ وزیر د وزیرانو شورا ته په هیواد کې د ګازو د بیو د لوړوالي لامل د واردونکو شرکتونو احتکار او د ګاونډیو هیوادونو ته د ګاز قاچاق وباله. یوسف خان صدرانوی په اړه رپورټ راکوي.
په هیواد کې د ګازو کمښت او د سوند دغې مادې لوړې بیې د افغانستان د وزیرانو شورا دې ته وهڅوله چې د هغو کسانو په اړه جدي غبرګون وښیي چې د ګازو احتکار کوي او یا له دولتي نرخ څخه په لوړه بیه ګاز خرڅوي. د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي د لوی څارنوالۍ سوداګرۍ مالیې او اقتصاد وزارتونو هیئتونه په ښارونو کې ګرځي، شرکتونه او د ګازونو پلورونکي څاري تر څو د ګازونو لوړ نرخ کنټرول کړي. د سوداګرۍ وزارت د ګازو او نفتو رئیس فریدالله شیرزی ازادۍ راډیو ته وویل دې وزارت څو شرکتونه پیژندلي چې د ګازو د احتکار او په لوړه بیه د خرڅولو له امله به ورڅخه جواز واخیستل شي.
دوه درې شرکتونه چې سرغړونه کړې له قوانین نافذې دولت نه، مونږ د هغوی جوازونه نن که وزارت تجارت نه د دوی جوازونه وسي، له وزارت تجارت نه ملغا کیږي. هر څوک چې په هر سویه وسي مونږ د دوی جوازونه اخلو. دوی لوی څارنوالي ته معرفي کوو، په تور لیست کې مچوو چې نور له ترکمنستان نه هیڅ ځای نه دوی ته خلک نه ګاز ورکړي نه خرڅ کړي. ورته دا خلک پوه شي چې دغه یو تعداد کسان دي چې دوی مافیا دي، دوی غواړي چې خلک سبوتاش کړي، دولت سبوتاش کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ خونې او د ګازو واردونکو اتحادیو د دوشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې د هیواد ناوړه اقتصادي حالات ته په کتو دوی حاضر دي چې د څه مودې لپاره ګاز له ګټې پرته خرڅ کړي. دوی وویل چې د سه شنبې ورځې څخه به د کابل اوسیدونکو ته د ګاز یوه کیلو په 80 افغانۍ او په نورو سرحدي ولایتونو کې له دې هم ارزانه وي. خو د کابل ښار اوسیدونکو د سه شنبې په ورځ یو ځل بیا ازادۍ راډیو ته شکایت وکړ او ویل چې ټاکل شوی شپیته افغانۍ نرخ نه مراتیږي. دوی وایي چې دولت باید د ګازو غټ شرکتونه دې ته مجبور کړي چې د ګازو بیې راټیټي او ټاکل شوی شپیته افغانۍ نرخ مراد کړي.
نوم مې عزیز الله، لکه کابل کې جوار خرڅوم، تېره ورځ حکومت اعلان وکړو چې ګاز په شپېته روپۍ کیلو به خرڅېږي. موږ ته نن هم په اتیا روپۍ کیلو راکړه، دوه کیلو مې راچولې، یو سلو شپېته روپۍ رانه اخېستې.
نوم مې حمید الله ده، ګاسوچ د مارکیټ مکران صاحب. نن موږ ته ګاز راوړی شرکت د بل نه دی راکړی، کیلو په اویا روپۍ موږ یې خرڅوو، پنځه اویا روپۍ.
ګاز شپېته روپۍ حکومت اعلان کړی، په بازار کې شپېته روپۍ نه خرڅېږي، پنځه اویا اتیا روپۍ ګاز شوی. گاز فروش نش پختنه وکیواله کی مت دی شرکت کی مت مخبون خرسی
کو حکومت کنټرول کی بیر شرکتونو نه کنټرول کی شرکتونو باندې مزور راوړي چې غوی د دکاندارانو ته گاز خبر کی چې موږ تم خراکی.
افغانستان چې د محل خپل گاز څخه استفاده نشي کولای، تر ډیره لو ترکمنستانه پورې دیدونکو گاز د خلکو ضرورت پوره کوي. په افغانستان کې د گازو بې هم د ډیرو نورو شانو په څیر د کال په ټوله موده کې ځنګړی نرخ نه لري. په ورته وخت کې د سوداګرۍ وزارت وایي چې د سې شنبه په ورځ د جمهور رئیس حامد کرزی او بل فرمان تر لاسه کړی چې دا وزارت به ډیر ژر یو لک ټن نور گاز هم له ترکمنستان څخه واخلي او له دې سره به د گازو لوړې بې ستونزه راکمه شي.
دوستانو، په افغانستان کې د سهار اته نیم بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له سید کمال شاه عارف نه اورو.
تمه ده چې د عامه اړیکو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتي لانجې او د ملي وحدت د حکومت په اړه له بېلابېلو خواوو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی دی چې سبا د ناټو مشران د بریتانیا په ویلس کې غونډه وکړي. د ولسمشر حمید کرزي ویاند وایي د پغمان ولسوالۍ د جنسي تېري د پیښو مجرمین باید ژر تر ژره اعدام سي. د غزنی د حج اوقافو رئیس وسلوالو برمته کړی دی. ایران یو نوی توغندۍ او د رادار دوه نوي سیستمونه ښکاره کړل او یې ویل چې د دوغو له جوړېدو سره د دوی دفاعي ظرفیت پیاوړی سوی دی. د قرقیزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلین او عبدالدایف له محلوی سره سم د سپتمبر له درېمې تر پنځمې په مسکو کې وي. ایران وایي چې د خپل اټومي پروګرام د ګډوډولو د سایه شنډه کړې ده. اوکراین له اروپایي ټولنې د سلواکیا له لارې د طبیعي ګازو اخیستل پیل کړي څو په دې ډول د کیف د ګازو ستونزې راکمې سي. او امریکا وایي چې د الشباب افراطي ډلې مشر په سومالیا کې په نښه کړی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي زموږ په ویب سایټ کې کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. د هلمند چارواکي وایي په پام کې لري په نوي تعلیمي کال کې چې په هلمند او نورو تودو سیمو کې تازه پیلیدونکي د ټول تړلي ښوونځي بیرته پرانیسي. د پوهنې پر اړوند ستونزو په مرکز لشکرګاه کې په یوې غونډه کې خبرې وشوې او په وو مادو کې یو پریکړه لیک هم تصویب شو. په پریکړه لیک کې له رسنیو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او نورو سازمانونو غوښتنه شوې چې د تړلو ښوونځیو په پرانیستلو او د پوهنې په وده کې مرسته وکړي. سالی محمد سالی د هلمند د پوهنې له رئیس عبدالمتین جعفر څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په دې غونډه کې پر نورو کومو مسلو خبرې شوې دي.
موږ دا غونډه د معارف دپاره یو خوځښت و او تحریک و چې خلک د معارف دپاره تشویق و د ترغیب په خاطر باندې دا غونډه موږ جوړه کړې وه. دا فکر لیکم هم په دې خاطر باندې صادر کړی چې دا خلکو دپاره په اصطلاح سره یو تشویقي بڼه ولري.
بلې، په دې غونډه کې رئیس صاحب زیات ټینګار په دې باندې سوی دی چې بېلابېل رسنۍ باید په خپلو خپرونو کې ځینو اعلاناتو ته ځای ورکړي چې خلک تعلیم ته هڅوي. ستاسو په نظر څومره مرسته کولی شي دغسې یوه هڅه؟
رسنۍ، دیني عالمان، مخورین، دا ټول چې سره یو ځای سي د معارف د بیرغ د اوچتوالي لپاره هم کار کولی شي.
او د ځینو کسانو څخه غوښتنه سوې ده که چیرې دوی امکانات ولري او په خپلو سیمو کې دیني مدرسې یا هم ښوونځي غواړي، نو دوی باید دوه جری په مځکه وقف کړي یا دولت ته ورکړي. دا څومره ممکنه ده دغه هڅه؟
نو دا خو له امکان خو یو شی لري نه ده، که چېرته موږ ځمکه ونه لرو او ضرورت وي، هلته خلک معارف غواړي، مکتب غواړي، او په هغه ساحه کې دولت ځمکه ونه لري. خلک رضاکاران هر ملک کې هر ولایت کې او په هر ځای کې حاضر شوي دي چې خپلې ځمکې ورکړي. مثال زه په لوګر کې راوړم، ځکه زه لوګر پخوا د لوګر د معارف رئیس وم. موږ په لوګر کې یوازې دولتي ځمکو باندې فقط شپږ یا اووه مکتبونه درلودل، خو ټول مکتبونه د خلکو شخصي ځمکې وقف کړې وې. یو جرب، دوه جربه، درې جربه او تر هغې زیاتې ځمکې خلکو ورکړې وې، معارف جوړ شوی و.
خو په هلمند کې بیا ستونزه یوازې د مځکې نشتوالی نه دی، مثلا ولایت کې ناامني ده. اوس هم شکایت کېږي چې په کافي اندازه مسلکي ښوونکي نشته، یا هم په ښوونځیو کې درسي مواد کم دي.
د معلم په حصه کې خو زه اطمینان ورکوم چې معلم مشکل به د دې ملک په سطحه باندې او د دې هلمند په سطحه باندې موږ به ورته حل کوو. دام پروس قلم حل کړی ده او سکل به هم ورته حل کوو. د کتاب مشکل به موږ ورته حل کوو. هغه سرپناه مشکل که دفتن په دې ولایت کې موږ مکتب تعمیر نه شو جوړولی، نو خیمې او د بل ممکنه وسایلو په واسطه موږ د هغوی مشکل حل کوو، ورته امادګي ورته ل
څنګه حلوي. رئیس صاحب، مثلا تاسو ویل چې د معلم مشکل حلوي، څنګه نو د نورو سیمو څخه خلک نه حاضریږي چې راسي دې ولایت ته؟
تر اوسه کال موږ 1300 فارغان درلوده، سږ کال موږ 2400 کسه فارغان لرو. څوک 400 کسه تقریبا اضافه شوي دي. سږ کال موږ 400 فارغان اضافه ورکړي دي.
خو ټول بیا د ښوونکو په توګه نه حاضریږي چې وظیفه واخلي؟
ټول حاضر دي. تیر دوره کې موږ امتحان واخیست تقریبا د 500 کسو په تعداد کې و. اما په سږ کال چې موږ د دې امتحان واخیستل، 130 پسونه موږ درلودل او 1500 کسه سیالۍ ته حاضر شوي وو. دا خو فوق العاده حاضریږي دا خلک.
او اوس هم په دې ولایت کې د 100 نه زیات ښوونځي په بیلابیلو سیمو کې تړلي دي. د دغو ښوونځیو د خلاصېدو دپاره به سږ کال تاسو څه کوئ؟
نو موږ په خپل هغه وینا کې وویلې چې موږ سږ کال مصمم یو، که خدای تعالی د رحم وکړي او دولت وتوانېږي، امن قایم شي په دې ملک باندې، سږ کال به ټولې ښوونځي له خیره سره پرانیستو. د خلکو په کومک، خلکو تقاضا هم ده، د ملت تقاضا هم ده، او موږ د علماو، د مسؤلینو، د دولتي مسؤلینو او د مشرانو په همکاري باندې به دا بند مکتبونه نور په معارف کې نور نوم ونه لري، د هلمند په معارف کې، او ټول به خلاصه وو له خیره.
زیات ښوونځي په کومو ولسوالیو کې تړلي دي رئیس صاحب؟
شمالي ولسوالیو کې.
شمالي لکه باغران او نوزاد او سنگین؟
لکه باغران، سنگین، کجکی، موساقلا، واشیر، نوزاد او همدارنګ په دیشو کې موږ یو مکتب هم نه لرو، ځکه چې هلته هم څه نشته ده.
د هلمند د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر چې په دې ولایت کې د پوهنې په بریاو او ستونزو څرګندونه کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د عمران خان او قادری لخوا د نواز شریف د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، د نواز شریف حکومت د وروستي ځل لپاره له عمران خان او قادری سره د مذاکراتو پریکړه کړې او د همدې هدف لپاره یې د اپوزیسیون ګوندونو د غړو یوه کمیټه هم ټاکلې ده چې تېره شپه یې له عمران خان او قادری سره کتلې دي. په دې اړه له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راستولی رپورټ اورو.
کله یوې خوا د عمران خان او طاهر القادری زرګونه پلویان په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد په پراخو مظاهرو بوخت دي، نو له بلې خوا حکومت په وروستي ځل د روان سیاسي بحران د حل لپاره له عمران خان او قادری سره د مذاکراتو پریکړه کړې او د همدې هدف لپاره یې د اپوزیسیون ګوندونو د غړو یو کمیټه هم ټاکلې ده. دې کمیټې د چهارشنبې په شپه ناوخته تر هغې وروسته له عمران خان او قادری سره وکتل چې په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي پارلمان او مشرانو جرګې د غړو شریکه غونډه جوړه شوه چې پکې په رامنځته شوي سیاسي کړکېچ بحث وشو. په دې غونډه کې د پاکستان ګڼو سیاسی ګوندونو په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د دوام لپاره د نور شریف د حکومت ملاتړ اعلان کړ او لاغې غوښتل چې د 2000 کسانو په غوښتنه د استعفا نه ورکوي. د اپوزیشن ګوندونو د مذاکراتي کمیټې او د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق د چهارشنبې په شپه ناوخته له عمران خان او قادری سره تر لیدنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې له دواړو سره یې خبرې مثبتې وي او هیله یې خو ده چې په راتلونکو ناستو کې به د سیاسي بحران د حل لار راوباسي.
تمام پاکستان کې سیاسي جماعتونو کې لیډرز نه
دوی د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو په شریک یو کمیټه جوړه کړه چې نن یې له عمران خان او قادری سره ولیدل او په رامنځته شوي بحران یې ورسره خبرې وکړې. موږ به سبا بیا وګورو او هڅه به وکړو چې د بحران د اورولو لپاره څه ناڅه لار راوباسو. سراج الحق زیاته کړه چې حکومت د عمران خان د انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون ډېرې غوښتنې منلې دي چې دا یو ښه ګام دی او ټول سیاسي ګوندونه یې هرکلی کوي. د نواز شریف حکومت په داسې حال کې له عمران خان او قادری سره یو ځل بیا مذاکرات پیل کړي چې دوی د چهارشنبې په شپه خپلو پلویانو ته په وینا کې یو ځل بیا خپلې پخوانۍ غوښتنې تکرار کړي او وی ویل چې د نواز شریف له استعفا پرته به په هیڅ صورت له احتجاج لاس وانخلي. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي د دې هیواد د سیاسي ګوندونو وروستي اعلان ته په اشاره وایي چې عمران خان په پیل کړې لوبه کې یوازې پاتې شو. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې عمران خان د مذاکراتو وروستی چانس له لاسه نه ورکوي بلکې هڅه دې وکړي چې د غیر جمهوري عمل د مخنیوي لپاره مذاکراتو ته دوام ورکړي.
خبر راځي چې نواز شریف او د نواز شریف په لګیانو دنیا ته حاصل وکړي چې د خبرو اترو د لارې دا مسله حل شي. هغه د خبرو اترو آفر مو کو خبرو اترو لپاره ټینګار جوړ کړو خو بیا هم چې څنګه عمران خان او قادری هغه خبرې رد کړي هغه د خبرو سره وادي وکړي او بیا تختول سیاسي ګوندونه په یو طرف کې هغه د جمهوریت حمایت کوي د ټیک اوور یا د غیر جمهوري حکومت هغه مخالفت کوي.
د نواز شریف حکومت تر هغې وروسته له عمران خان او قادری سره د خبرو اترو لپاره د اپوزیسیون ګوندونو د غړو کمیټه وټاکله چې عمران خان او قادری تیره اونۍ له حکومتي ټیم سره له مذاکراتو انکار وکړ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم مخکې له دینه چې ازادي او اوریدونکو پروګرام درته وړاندې کو د دې خبرونې وروسته خبری ریپورت راخلو. د انټرنیټ لاري و ویډیو خبره شوې چې پکې د اسلامي دولت وسلوال ښکاری چې د امریکایي خبريال سټیفن ساتولوف سر پرې کوي. دا تر دوه اونیو په لنډه موده کې دوهم امریکایي خبريال دی چې د داعش په نوم وسلوال ورڅخه سر غوڅوي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ عکس العمل د ازادي راډیو د خبري څانګې په ریپورت کې له احمد شیبرا ورو ورپسې ازادي اوریدونکي مهیاره وي.
د امریکایي خبریال سټیفن ساتلوف د سر پرې کولو ویډیو پرون خپره شوه چې پکې یو دېرش کلن ساتلوف په یوه دښته کې معلومیږي چې نارنجي جامې په تن دي. یو وسلوال چې مخ یې پټ کړی دی په ویډیو کې ښکاري چې د اسلامي دولت پر وسلوالو د امریکا بریدونه غندي او د ساتلوف غاړه پرې کوي. وسلوال بیا بل برمته شوی معرفي کوي او وایي چې دا ډیوید هینس نومیږي او د بریتانیا دی. وسلوال حکومتونو ته خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت پر ضد د امریکا له اتحاده ووځي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکایي چارواکي د دې راپور څېړنه کوي. د دې وزارت ویاندې جین ساکی د ویډیو تر خپرېدو وروسته په واشنگتن کې رسنیو ته وویل موږ د یوې ویډیو راپورونه لیدلي دي چې ادعا کوي د سټیفن ساتلوف په نوم یو امریکایی د شام او عراق د اسلامي دولت د وسلوالو له لورې وژل کیږي. استخباراتي ادارې به ژر تر ژره پر دې کار وکړي څو حقیقت معلوم شي. که چېرته دا ویډیو حقیقي وي نو موږ له دې وحشي عمل څخه چې د یوه بل بې ګناه امریکایي ژوند اخلي پوزې ته رسېدلی یو. د ساتلوف له کورنۍ سره هم درده یو او کله چې نور معلومات ترلاسه کړو هغه به هم خپاره کړو. د بریتانیا صدراعظم ډیوډ کامرون د سر د پرې کېدو غندنه وکړه او هغه یو مخوابدونکی او ناوړه عمل وباله. ساتلوف دوهم امریکایي خبریال دی چې د اسلامي دولت د وسلوالو له لورې په چاقو د سر د پرې کېدو فلم ښکاري. لومړی ویډیو د اګست په شلم خپره شوه چې پکې د جیمز فولی سر پرې کړ. هغه وخت یو سړی چې مخې پټ و خبرداری ورکړی و که واشنگتن په عراق کې پر دوی له هوایي بریدونو لاس وانخلي ساتلوف به هم ووژني. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی د دې سوال په ځواب کې چې د داعش یا د شام او عراق د اسلامي دولت وسلوال به امریکا وځپي وویل پرته له څه شکه چې موږ غواړو چې داعش له منځه یوسو خو دا د یوې شپې هڅه نه ده. ساتلوف د ټایم مجلې لپاره او د نیشنل انټرست او فارن پالیسي خپرونو لپاره خبریالي کوله. دی د 2014 کال په اګست کې په سوریه کې برمته شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو دغه پروگرام ټول ستاسو هغو ټلیفوني پیغامونو ته ځانګړی سوی چې د انتخاباتو په اړه دی. السلام علیکم. ځینې اوریدونکي وایي د انتخاباتو پر سر ولاړ سوي لانجې په افغانستان کې ګراني، ناامني او بې نظمي زیاته کړې ده. څو تنو اوریدونکو ویلي چې دې لانجې وسلولو کسانو ته ګټه رسولې ده. اوریدونکو د دې کشالۍ له کبله نورو ولاړ سویو ستونزو ته هم په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې اشاره کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته دا اونۍ هم ستاسو په سلګونو ټلیفوني پیغامونه را رسیدلې دي. په دې پروګرام کې هغه پیغامونه خبرو چې د انتخاباتي لانجې په اړه دي. د انتخاباتو وروستي نتایج لا اعلان سوي نه دي او خلک وایي چې د دغو نتایجو پر سر ولاړ سوي لانجې د افغانستان امنیت او اقتصاد زیانمن کړی دی. نوري خبرې د دوی په ټلیفوني پیغامونو کې اوري.
جمهوری حکومت نہ ملکی جمہوری حکومت دے خلق لکھوا ٹکل کیجیے
خبر دوارہ کاندیدان اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ نے جڑی گی نو دئی دوارہ اتنا تیر سی درا ریاست جمہوری چوکی دا جماعت پھر کیا افغانستان جوڑ کم اور یہ بطر کم نام عمل سفم ہو
زرا شمسیم پکتیکانا زما پیغام دی جمہوری ریاست دوارو کاندیدان ہوتا دا آفرین پتا سبان دی خپل شخصی منافع په خاطر باندې چې افغانستان مظلوم او بیچاره ولس په سرور کې لولفکو اقتصاد په ټپه باندې ولاړ ده. او افسوس خبره خدا ده چې تاسو په خپل منځ کې سره جوړېدلای نه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راضي او د تاسو په مابین کې سوله درکې او تاسو به بیا په دې باندې راضي کیږي چې موږ ملي حکومت جوړ کړو.
زمنګ د دوړو کاندیدانو اشرف غنی احمدی او عبدالله عبدالله دا غوښتنه ده چې خدای ته وګوري او خپل منځ کې جوړ شي چې بیخي د ملک بحران سره مخامخ ده.
حالات مشکلات سلام
اختر محمد روزگان می دارد صدا خبری سرکوم ماویل چه دقا دو انتخابات چه دقا دو کنجدان سر جور چه مجھے وقت داش پاش میں آشی کیجئے دا حمل تا بیاد آلی در وس سمبولی پری سمبولی در پنزم تاریخ پری دی لانس وس رجو یعنی پا دا حر میں آش کی لسانی پولیس مرکیجی لسانی اردو تا پیانکیجی یا مری یعنی پدیش پیتا پدیش پاش میں آشی کی پیتا کسا مجھ سربازان یا اردو یا پولیس یا مالی پولیس دا دا بین اکلیلی دی دا خدای پا خاطر بالا نو تی تا زورن اثر وی خو یو ما تا و منی ابل کشنی
زرا بیار محترم سخت سفاری کتین زما پیغام باید چی زفتر زرا حکم هم پزا دیره ده که خوشی زما دا عبدالان دا وقتنا دا چی زفتر زرا دیده زایی که دیره غلطی میکایی خلکی دل تا با کلاو چه برسه دا دی گلمزیان برسه نوری دا تیجایی به خلک و خونو ندی و خستال خلک دی تا با کرو اندغم دا ظلمونه بستی لکتو چی کوی نور بست کرد خدای تا
سلام احمد مهرات در سر تلفون پر کر سے محترم ادا غلو بھی شد ادو کاندا شروع کڑی دی کابل کے نن لو کارو کچھ نہ اندا غلو دی نہ کی اے ادا دا افغانستان خلق خپل رے سر و سو بد بلا کی ولی اللہ خلق دا رے و دی دغه د پار ور کړي شد په کابل کې یو خو یو دار په چوکي پر سر چری او چاکو غان سر را واخلي
مالی مایا کلا ولای د کوړل ول سوالی در پیلو خړی ننګلام زما د انتخاباتو د کمیسیون نه عرض دا ده چې زړه تر پر پریکړه وکړي دا دوه کاندیدان خو نو تګوري په یو صورت دی ونی کی ته غربت او په تکلیف باندې زړه درد نه کوي دا یو سم داغه په اشاره باندې کار کوي او غواړي چې افغانستان یعنی تاسو کفاتږي
غلام احمد یم مهنات تلفون پر کړ شم ما پیغام ادا ودو کاندان ته دا دی چې بار خلک ساس د خدمت از ستړي سو بس کور مو دا خلک د دیری ګوډي ګوډي په غو نه ودی ته د چوکي په غو نه ودی تاسو خدمت مې چې بیا دا غو چې ته سره جمهوریت یو دولت او ته په کمیسیون چړي او چاګران ته راوست
زبابا صاحب خبرې کوم ما سلامونه ومنه تلویزیون ته ناستیم د سیدی صاحب خبرې اورم شاته رئیس جمهوریت تر کوم ښکاری د څه لپاره تاکه بس دې یو دې خدوري خې تر کوم خبره زه خو په دې سر نه پیګم
زه محمد سلیم ورزاق خبرې کوم نه چک دی ول سوالینه د ازادۍ رادیو نه مونږ ډیر مننه کوو ډیر ښه پروګرام یې جوړ کړی دی د ګل ارچو خو د دې نوال نمرګي د موږ مخاورو دوو کاندیدانو صاحبانو وړې ده چې هره ورځ د انتخاباتو په رایو په شمېرلو کې رنګارنګ را اچار جوړوي همو تبانونه ورزیاتوي په دنیا کې په شرمونه وشرمولو مخلوق ته یې وشرمولو ملت ور واخواسته او ملت د غریبۍ نه د مزدورۍ نه د هغه نه زتي په چاودېدو دی
زمونږ دغه پیغام د صاحب چې دا انتخابات مثلا په کوم طریقه روانه ده دا باید په شفاف او په انتخاب سره دغه اصول پرې جوړ شي چې ټول ملت باز شو. السلام علیکم.
زه ما پیغام د انتخاباتو په مورد هغه دا چې د تباهي او هم وژنې ټیم هېڅ نوه ملي ګټې په پام کې نه نیسي غواړي چې افغانستان یې تباهي خواته لاړ شي نو بناءً د ملګري ملتونو نړیواله ټولنه دا افغانستان انتخابات چې اوس جریان لري هغه دې هر څوک چې بریالی وي هغه په رسمیت وپېژني د افغانستان خلکو له څخه ملاتړ کوي دوی دې ګرځي
کومه د ولسوالي چې ده هغې ته ملایان پلانونه تړي او بیا جنګ پرې کوي اشرف غنی صاحب او عبدالله صاحب دواړو په بادشاهي سره ورځه کړي دي ته به وایه چې بادشاهي د دوی د پلار ده کوم کسان چې اوس مري د هغو ټولو خون به د دوی له غاړې یا په ورځې ماښار به د دوی مرۍ نه رانیسي او د کرزي صاحب چې څومره بادشاهي تېره شوه دومره تاوان افغانستان ته نه ده رسېدلی لکه دوی چې اوس په دا دو میاشتو کښې ورواړو
زه محمد عارف د وردګ ولایت د چک ولسوالۍ څخه در سره په تماس کښې یم د دواړو کاندیدانو نه هیله کوم چې که دوی نه سره جوړېږي نو ملا صاحب ته یې دې پرېږدي نور د افغانستان خلک نه ځوروي خلک په نفس کښې راغلي د افغانانو ټول د دې نه نور بېزار دي. وسلام.
افغانستان نه د ډاکتر صاحب عبدالله پورې تنها اړه لري او نه ډاکتر صاحب اشرف غني پورې دوی د ستونزې افغانانو ته نه جوړوي او دوی د صلح فضا کښې خپل منځ کښې جوړجاړی وکړي او دا منبسته دی خاتمه ورکړي.
زما ورته وویل نوي راتلونکي ولمشر ته دا پیغام پرېږدمه چې زموږ په افغانستان کښې اتحاد او اتفاق اولي نړۍ افغانستان نور هېواد موږ ډېر ښایسته او زیبا کړي.
دواړو ولسمشرانو نه زما دا خواهش ده چې هر یو راځي او ائتلافي حکومت جوړوي او ملي حکومت جوړوي. یو خبره اورنګ یې ورکړلی دی خو اداره پښتسا د اداره چې په پشکیل باندې ککړه ده او دا تا ته اوس در نقلېږي نو ته به په دې فساد کښې باید چې ډېر کلک اقدام وکړي.
سلواک مبارک خبرې کوم زه استاده او ډېر په حوصله سره دا خبره د افغانستان ټولو قومونو ولسونو او ملتونو او د افغانستان ټولو وګړو ته په ښکاره کوم چې عبدالله په واقعیت کښې که دی غواړي چې د افغانستان رئیس جمهور واوسي دی باید ډېر تحمل نه د ډېرې حوصلې نه د ډېرې پوهې نه او په راتلونکي کښې یو رول ولري دا به ډېر ځای او با اهمیته خبره وي.
نیکم محمد دی د کندهار ولایت هم اړیکه در سره نیولې ده دغه ډاکتر صاحب عبدالله او ډاکتر صاحب اشرف غني احمدزی دي سره کښېني یو حل لاره چې جوړه کړي د کندهار خلک به چېره بیا د افغانستان خلک ټول بېکاره دي هېڅ کار روزګار نشته خلک په کور کښې پېنځه شپږ کسه ځوانان اوسېږي هغه ټوله بېکاره دي یا یو نفر ته کار اخته وي نو زه هیله کوم چې دغه انتخابات ژر تر ژره سره شي. وسلام.
زه د نورستان ولایت وانه ولسوالۍ نه قاري محمد مدني خبرې کوم زما د دواړو محترم کامل صاحبانو نه دا غوښتنه ده او دا هیله ده کوم تفاهم او جوړجاړی سره چې دوی موافقه لاسلیک کړې دي باید په هغې د ژمن اوسېږي او خپل وعدو د وفا وکړي. وعده خلافي ماتول دا د منافقینو علامه ده او ډیر لوی ستر ګناه ده.
د کاپیسا ولایت پنجاب ولسوالۍ نه خبرې کوم. څنګه چې په افغانستان کې ټول خلکو انتخاباتو کې رایه ورکړله او خپل ځانونه قربان کړل د انتخاباتو لپاره او رایه ورکړله، د دې لپاره افغانستان کې مشروع حکومت راشي، د خلکو په رایه باندې حکومت جوړ شي او افغانستان ته خدمت وکړي. مګر اوس معلومه شوه چې اصلا امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې د خلکو په رایه باندې حکومت راشي، ځکه چې د امریکا حضور ته بیا د سوال لنګې راځي.
زد افغانستان عوام او لس نغوارم چې ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی دا دواړه ونه منی کدا د ولس او د قوم او د ملت خیرخوا وي نو دوبا جوړ کړی وي، د دو د لاسه افغانستان د طبیعي سره مخ شو.
داغه انتخابات دا دوه کاندیدان چې کوم دي داغه په خپلو منځو کې په کله په یو ډول کله په بل ډول مساد دغه اختلاف سره کوي. مساد مو غوښتنه دغه ده چې نور دغه کیسونه تیر شي او په خپلو منځو کې د سره جوړ شي. دغه د افغانستان مظلوم خلک مخلوق ټول سره بیچاره بیچاره در بدر شول.
څنګه د مقابل سره ته څنګه کړې چې تاسو په تماس کې نور دي دا انتخابات پاتې ورسیږي. موږ نور د انتخابات سره ستړي یو، موږ ته یو کواټر کې ټول په نوی افغانۍ سوله موږ بالا ستړي سو، هر شی پر موږ باندې ګران سو.
کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جالخیل اوسیدونکو هغه شیرین خبرې کوم. انتخابات ځنډیدلو نه طالبانو ګټه پورته کړله چې د خپلو ډلهییزو عملو ته زور ورکړو. مسؤلینو نه دا خواهش لرم زر پر زر انتخابات اعلان کړي.
زه ګلاب کوچی د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زه د افغانستان دغه دواړه مخکښو کاندیدانو افغانستان مه بربادوئ، د بربادۍ په مخ روان ده. په تېرو لسو کلو کې لږ رڼا را باندې راغلې وه، خو د دې دواړو کاندیدانو له لاسه به بېرته تیاره بیا راشي افغانستان ته.
زه محمد اعظم د لوګر ولایت څخه تاسو ته پیغام ځم. د قومي مشران د انتخاباتو په اړه یو تصمیم ونیسي او هر چا ته دا اجازه ورنه کړي چې په هېواد کې ګډوډي جوړه کړي.
زه محمد اعظم د لوګر ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې قومي مشران زموږ په هېواد کې ډېر غټ رول لري، لکه په تاریخ کې ثابته کړې ده. د قومي مشران هغه د کندهار، د ننګرهار، د ننګرهار، د پکتیا مشران دي. خپل منځ کې سره کښېني او د انتخاباتو په اړه د یو ګډ تصمیم ونیسي تر څو هېواد د راتلونکو مشکلاتو څخه وژغورل شي.
محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د برکاشکور د سربند کلي نه په تماس کې یم. دا پیغام دی چې د افغانستان د انتخاباتو نه سری شان جوړ شوی دی چې په خپلواک کمیسون هم ناست دی، په دې کې بهرني کسان هم ناست دي، داخلي کسان هم ناست دي، د افغانستان خپل کسان هم ناست دي. او د دې په جوړښت باندې نه پوهېږي د افغانستان کم کارونه چې دا په ټپه ولاړ دي. خرید فروشي بند شوی دی او په دې کې هم خلک اشور خان جوړوي.
زه یو تن ښوونکی د لوی پکتیا څخه، ډاکټر صاحب عبدالله خپل ځان لیدلی دی چې ما کمې رایې وړې دي. کله چې رایې پاڼې شمېرل کېږي دو وځلې دا انتخابات بهیر ودرولو، د رایې شمېرلې بهیر ودرولو او دا هیڅ د انتخاباتو د قانون د افغانستان د اساسي قانون مطابق عمل نه کوي. دنه هیله کو چې ته حضور د افغانستان پچاهی جمهوریت ریاست ما غواړه.
جان شیدایم له وردګو څخه. ما په سرلای د ازادۍ رادیو ژوندۍ پروګرام ته زنګ ووهد چې د انتخاباتو په باره کې و. ما ورته ویل چې دا وړۍ نه شړی کېږي. اوس هم دا خبره کوم چې دا وړۍ نه شړی کېږي، ځکه افغانانو 15 کاله جنګ کړی، شهیدان یې ورکړي، د بدن غړي یې ورکړي او اوس یې هم روان ده. دا خاص او خاص د شرعي نظام څخه ترګندې و.
زه د محترم حمد کرزي نه او د انتخاباتو کمیسیون نه په ټینګه غوښتنه کوم چې نور د خدای په خاطر، د دې زویردلي ولس په خاطر، انتخاباتو پایلې زر تر زره اعلان کړي. د دې موضوع ځنډول افغانستان خپلواکۍ ته هم زیان رسوي، د افغانستان عزت او یووالي ته هم زیان رسوي. د عبدالله، د عطا محمد نور او د محقق په تشو درواغو مه درېږئ.
مجبوره یم د کونړ ولایت نه تماس کړم. کاندیدانو دا غوښتنه لرم چې د ټوپک سالاری او تنظیم پرستۍ ته لاره پرانیشي، نو د دې نه د خودداري وپرېږدي، ورسره ته د اعتبار ورکړي، ورسره نور موقع ورکړي.
افغانستان د اوسنیو شرایطو پر بنا باندې او د پخوانیو شرایطو پر کتنه باندې مونږ په افغانستان کې د دومره اوږده جګړه یوازینی علت د شمالي ټلوالي د جاټلبۍ خودخواهۍ او د دوی د ناوړه اعمالو چې په هېواد کې مثلا غوښتنې کوي تر نن ورځې پورې د دې هېواد په ټول سرنوشت باندې لوبې کوي. دا باید اصلا د صحنې نه د افغانانو د صحنې نه باید بیرو شي او د یو دښمن په حیث باندې وپېژندل شي. نړیواله ټولنه باید پېژندلې وي.
زه د کاپیسا ولایت په اړیکه تاسو سره نیولې او ما نظر د انتخاباتو په اړه دا ده چې سهار او همګرایي ټینګ چې دا انتخابات نه مني او خبرې اترې هم رد کړي دي، نو موږ غواړو چې باید دا انتخابات زر تر زره اعلان شي، نتیجه یې او باید دوی ومني.
د انتخاباتي لنجې په اړه مو د اوریدونکو نظرونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې واورېدل. اوسنی پروګرام دغه و. پر نورو موضوعاتو ستاسو ټلیفوني پیغامونه په بل پروګرام کې خپرو. تر هغه د خدای په امان.